द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په دی یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده په دی یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی وخت شي د مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو د قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارواکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی او د دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو د پارا اټارنی جنرال په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. اسلام آباد های کورټ د خبريال متی الله جان د تختولو په خواست کورټ د دغه پیخي د پاکو پلټنو امر کړي او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي. او په پیښور های کورټ کې د فوزي عدالتونو لخوا سزا کړل شوی نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکه بل زندبل شوی ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیله قومیش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارو صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی او د دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو لپاره اټارنی جنرال په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. د پاکستان حکومت مخالفه مسلم لیگ ګوند د صدر لخوا د اپریل په میاشت کې جوړ کړی شوی ان اف سی د غړو په ضد په اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی وو چې پکې عدالت ته ویل شو د قومي وسیلو د ویش حق یوازې د ان اف سی سره دی او د صدر لخوا د دغه کمیټې ټاکل یو غیر آئینی کار دی. او اسلام آباد های کورټ د خبريال متجان د تختولو په خواست اوریدنه وکړه. په دې مقادلت تویل شوی چې خبريال د تختولو وروسته بیا تخپل کور ته رسیدلی دی. های کورټ د پیخي د پاک پلټنو امر کړی او د اسلام آباد په امنیتي ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي چې په پای تخت اسلام آباد کې څنګه داسې پیخي کېدای شي. عدالت امر کړی چې د دغه سي پیخو بندیدل پکار دي. خبريال متی الله جان چې په دغه تختول شو د دغه پیخي په ضد دغه کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد مقدمه درج کړې و او اسلام آباد های کورټ کې خواست هم کړی وو. په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکي تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال یعنی کال 2019 کې په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد وجلو او بریدونو یو نوی پیښي رپورت شوی وي. د یاد تنظیم مشر اقبال خټک وای چې د کال 2002 نه را په دې خوا په پاکستان کې د سلو نه زیات خبريالان وجل شوی او په دغه وجنو کې تر اوسه پورې یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. او په خبره ای کوټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا کړل شوی نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکه بل زندبلې ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. های کورټ حکومتي استازو ته په دغه مقدمو کې د سزا شو کسانو د ریکارډ وړاندې کولو امر کړی او خبرداري ورکړي ک بلې پېښې لې ریکارډ عدالت ته وړاندې نکړو نو د یوې مقدمې په سر به په 1000 روپۍ جرمانه لګي. د پیښور های کورټ د روانې میاشتې په 10 نیټه د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی 169 کسانو د خوشي کولو امر کړی وو خو سپریم کورټ د حکومت په اپیل دغه فیصله ځنډولې وه. په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمیره 15,615 ته رسېدلې او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره 2,89,000 زیاته شوې ده. چارواکی وای په دې کې 200,000 تنه زده ناروغان بیرته روغ شوي دي. او افغان صدرتی مانی ارګ وای طالبانو امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې د یو خبري غونډې په وخت ویلي طالبان د تاوتریخوالي نه لاس نه دی اخیسته او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. او افغان چارواکی وای افغان پیغلی قمرګل هغه طالبان وجلی چاچی په کور بریت کړي او مور او پلار یې ورله وجلی وو. اف پی خبری اداره وای 13 هفته دغه پیښه د افغانستان په غور ولایت کې رامخته شوې وه. او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي ښکاري چې د کورونا وایرس وبا د خکېدو نه وړاندې ډیره خراب شي. نوموړي د اپریل د میاشتې وروسته په لومړي ځل د کورونا په اړه د خبريالانو سره خبرې کړې. صدر ټرمپ وبا خکېدو نه وړاندې د خرابېدو د خبره په داسې وخت کړې چې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د 18 لکنه په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی او دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1,00,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 6,14,000 نه اوړېدلې او په دغه وبا د 1,50,00,000 نه زیات کسان اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اسلام آباد های کورټ د خبریال متی الله جان د تختولو د پیښې د آزادو او پاکو پلټنو امر کړی او ویلي دي چې په اسلام آباد کې څنګه داسې پیښې کېدای شي. نور تفصیل د وایس اف امریکا دیو خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
متی الله جان چې د تختولو 12 ساعته وروسته تختونکو پریښو دي او کورنۍ د بیرته راتګ پخلی کړی دی. نن د هغه د کورنۍ په خواست د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله اورېدنه وکړه. عدالت ته د صحافي د معلومېدو یا بیرته راتلو په اړه رپورټ وړاندې شو او مشر قاضي لارښوونه وکړه چې د دې پیښې د کره او پاکې پلټنې وشي او دا پیښه د منطقي انجام ته ورسول شي چې په اسلام آباد کې څنګه داسې پیښې کېدی شي او د صحافیانو سره د داسې چلند ودرول شي. مشر قاضي وویل دا پیښه د مرکزی حکومت او اسلام آباد پولیسو دپاره یو ازمیښ دی او زیاته کړه چې دا بوګنوونکې ده او داسې کار نشي زغمل کېدی. هغه ویل په پلازمینه کې د یو عام تن سره څنګه داسې کېدی شي او زیاته کړه چا چې هم دا کار کړی دی د دې د لارې نور صحافیان یرول غواړي. نوموړي جج ویل مرکزی حکومت له پکار ده چې د اظهار رای ازادي یقیني کړي. څنګه څوک ویلی شي چې د پولیس په ورده کې راشي او یو څوک و تختوي؟ عدالت ته ویلی شوی چې د پیښې مقدمه درج کړی شوی ده خو جسټس اتر من الله پوښتنه کړې چې د صحافیانو پر ضد د ترهګرۍ ماده لګول کیږي نو په دې مقدمه کې ولې د ترهګرۍ ماده نه ده لګول شوی؟ په عدالتي اوریدنه او د دې پیښې د پلټنو په اړه د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست جنرل سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیو ته ویل په پاکستان کې د خبریالانو د تختولو وجلو او د فشار لاندې ساتلو کومه لړۍ د اوږدې مودې راهسې روانه ده. په دې موجوده حکومت کې هغه لا نور هم زور اغسته.
سمجھتاهم کې اس بیک گراوند مې مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ فیر انویسٹیگیشن ہوگی.
هغه وايي نه غنی چې د متی الله جان د پیخه به پاکې پلټنې وشي ځکه چې د تحریک انصاف په دې حکومت کې نن په صحافیانو او په مطبوعاتي ادارو فشار نور هم سیوا شوه دي او رس تربلې حالات ورپسې نور خرابېږي. د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه هم په پاکستان کې د رای په اظهار د بندیزونو غندنه کوي او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف وای
لیکن اگر کوئی شخص کوئی صحافی کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز بلائیں گے.
هغه وای د تقریر او لیک آزادی پکار ده خو کوڅوک صحافی او یا سیاسی فعال د حکومت پر ضد ویناوی کوي او بیا په نخه کیږي نو دوی به هم د هغوی سره کلک आवाज پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي چارواکي دا داوا نه مني چې غنی په پاکستان کې جرنالیزم او مطبوعاتي ادارې د فشار او بندیزونو لاندې ساتل کیږي او وای څومره آزادی چې په پاکستان کې صحافت ته ترلاسه ده دومره په غربي نړۍ کې هم نشته. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو او آزادې لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال 2019 کې په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد د تشدد وجنو او يرولو یو نوی پیښه رپورت شوه وی او د کال 2022 را په دی خو دلته د سلو نزيات صحافیان وجل شوی خو د هغوی په وجلو کې ککل تنه نه معلوم شوی او نه چاته سزا تر لاسه شوه ده.
تیر ورځ د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کوونکي خبریال متی الله جان د سرخار اسلام آباد نه پرانا ورځ تختول شوی بو او بیا د مطبوعاتو د ازادۍ ملکی او نړیوالو ادارو لخوا د سخت احتجاج جوړستو د اسلام آباد نه 80 کیلومتر لرې پرېښودل شوی بو. پاکستان کې د بی پولې خبریالانو د نړیوال ادارې مشر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو ته ویلي په اسلام آباد کې د خبریالانو د پرله پسې وژنې زورونې او د تختولو د پیښو سیوا کېدلو په وجه ویلې شي سرخار د خبریالانو لپاره د ټولو زیات خطرناک ځای ګرځېدلی دی. نوموړي ویلي د ملک ایجنسۍ یا ادارې په ځان نیوکې نشي زغملی. وتل خبریال محمود جان بابر ویلي په دې معامله حکومت هم د سختو نیوکو او فشار سره مخ شوی بو او زیاته کړې چې خپل مطبوعاتي ادارې هم د ریاستي ادارو د فشار په وجه د خبریال د تختونې خبر نشو خپرولی، خو بیا وروسته دغه مطبوعاتي ادارو دا خبر خپور کړی و. د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک بلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د خبریالانو د حفاظت نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډر په پا پاکستان کې مشر اقبال خټک وای د پاکستان دننه موجود طاقتونه د دوی په تګلارې د نیوکو زغملو توان نه لري.
دغه خبرې نشانه کوي چې پاکستان کې ژورنالیستان په څومره مشکلات کې او فشار دي. او بل دا چې هغه کس چې څوک په حکومت په حکومتي ادارو او په سرکاري خلکو باندې تنقید کوي، دغه تنقید به ګاښولو ماده چې دا د پاکستان په ورځ په ورځ کمیږي. او اسلام آباد ته ویل کېږي چې دا د پاکستان یو ډېر محفوظ ښار دی. دا ډېر تشویش خبره ده چې دغه څنګه محفوظ ښار کې ژورنالیستان هم محفوظ نه دي. په خیال کې محفوظ ښار چې دی ژورنالیستان لپاره غیر محفوظ شوی دی، او دغه چې دی د ګټه نقصان دغه هیواد ته رسېدلی چې په نړۍ کې مونږ بدنامه کیږو چې څنګه په هره ورځ یو ژورنالیست هغه کیږي.
سږنی کال د مې په میاشت کې د خبریالانو د حفاظت غیر دولتي ادارې فریډم نتورک لخوا یو ریپورت جاری شوی وو چې پکې ویل شوی وو په پاکستان کې د مې میاشتې 2019 کال او مې 2020 ترمنځ د یو کال په موده کې د خبریالانو پر ضد یو نوی پیښې رامنځته شوې چې په دغو کې د ریش پیښې د وینا او یا د لیک د لارې د وجنې د ډکې ورکول وو. دا ډول 14 پیښې د زورونې، 11 پیښې د وجنې د بریدونو چې د دې په نتیجه کی و جرنالستان و وجل شو. د یو شخصي ټلویزیون کوربه محمود جان بابر وای هر سوچ خبريالان په هیواد کې د یو ګران صورتحال د تجربه څخه تیریږي، خو زیاتوي د تیرې ورځې پیښې ورستو چې د متي الله جان د تختونې پر ضد کوم عکس العمل مخې ته راغی او بیا د دغه فشار لوجه په 12 ساعتو کې دننه تختول شوی خبريال خوشی هم کړی شو چې دغه د خبريالانو د اتحادیه د غږ پورته کولو په نتیجه کې یو مثبت بدلون
ګنی. تاسو وګورئ نو دی وخت کې صحافیانو چې په کومه طریقه باندې په دې معاملې باندې کم در رد عمل اظهار کړي دي، کم ریاکشن کړي دي، نو زما په خیال باندې د دې دومره د ځمات تمه نه و چې دومره ډیره زیاته به دا وشي. نو د دې میډیا د سابندولو په مختلفو طریقو باندې کوشش شوی دی، خو زه په خپل دا غنم چې په پاکستان کې میډیا بالکل اوس دی وخت کې آزاد ده، ولاړ ده، او دا چې په کومه طریقه باندې متي الله جان را برآمد شروع وته دې سره د میډیا زړه نور هم غټ شو او اوس خو خلکو ښکارا خبري شروع کړي چې دا څوک ګیدې د دې نه مخکې به خلکو ښکارا دا خبرې نه کولی، ځکه چې د خلکو د زړونو نه دا یره اوته. دې قسمه باقی د دې نقصان هم او خود دې فائدہ دا و چې ټوله میډیا یو خو ادری ده، بل دا و چې د اغیز لږ غټ شو.
په پاکستان کې اکثره هغه خبريالانو ته د ډیکی ورکول کیږي او یا پر تشدد تر سره کیږي څوک چې پر ریاستي تګلارې په آزاد نیوکی کوي. د خبريالانو اتحادیه چې د ډیرو کلونو د دغه تشدد او د ډیکو پر ضد غږ هم پورته کوي او غواړي د خبريالانو حفاظت او د رای ازادۍ د پاره نړیوال قانون عملی کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ په سماجی ویب پاڼو د لانچمن موادو د خبرېدلو نوټیس اخیستلې او د مرکزی حکومت نه یو په دې اړه تفصیل غوښتلې. د اورېدنې په وخت قاضیانو ویلي په سماجی ویب پاڼو د عدلي پوز او د حکومت خلاف د ولس تر راپارولو شیان خپرېږي. عدالت وایي دوی د رای په ازادۍ یقین لري، خو داسې شیان خپرېدل بندېدل پکار دي. پاکستان کې د رای او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکي وایي حکومت په هیواد کې په سماجی ویب پاڼو قدغنونه لګول غواړي، ځکه چې دا یوازنۍ لار ده چې تر اوسه حکومت په خپل قابو کې نه ده راوستې. پاکستان کې د سماجی ویب پاڼو په اړه د حکومت او د فعالینو څه نظر دی، د رابعه پیر په رپورټ کې یې اورو.
ستر عدالت فرقیزه مقدمه وریدنی په محل وفاقی پلوټونکو ادارې FIA او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتورټی څخه پښتنه کړي چې پر یوټیوب اعتراض لرونکي مواد خوريږي خو په سیټ یې څګامنه نه پورته کیږي. جسټیس قاضي امین ویلی چې رائے پر سرګندونی څه اعتراض نه لري او دا چې د دوی پر کارکردګۍ او پریکړو خلک خبرې کولای سي، خو قاضیان هم خپل شخصي ژوندونه تیرولو حق لري. عدالت په دې اړه بهرنیو چارو وزارت او اټارنی جنرال ته نوټیسونه هم جاری کړي دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وینا ده چې د لومړی ځل نه دي چې په پاکستان کې ټولنیز رسنیو باندې د بندیزونو خبرې کیږي. د انټرنیټ استعمالونکو د حقوقو لپاره کارکونکو شفیق گیګیانی دیوا ریډیو ته وایي چې د ټولنیز رسنیو ویب پاڼې تړلو څخه نه یوازې خلک د رائے د څرګندونې څخه ګرځول کیږي، بلکې اولس پر ویب پاڼو د معلوماتو د خزانو څخه هم محروم ساتل کیږي.
پاکستان کې یو ډېر غټ علمي ده چې کله زمونږ ګوته زخمي شي نو مونږ د ګوت علاج وکړو، کې پورا ګوته چې کوم ده هغه د وجود نه بیلو. دا په دې څه پابندي چې کوم ده انتهایی خطرناکې بدی ته په یوټیوب یا په سرویس پابندي لګي، نو بیا خو لکه ته په انټرنیټ باندې پابندي لګولې شوې، دا د رائے اظهار باندې هم یو قدم لګي. روان کوم لپاره د خبر نه دی دا یو نظر او قوم چې کوم دي دا روان ښکاري.
پاکستان کې کال 2012 کې هم یوټیوب تړل شوی وو چې کال 2014 کې بیرته هغه وخت خلاص کړی سوچ یوټیوب د پاکستان لپاره ځای ورژن شروع کړو. په تیرو ورځو کې پاکستانی ادارو له اړخه پپچی او بیګو باندې د بندیز ورسته ټیک ټاک ته هم نوټیسونه جاری کړی سوی وو. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ټیک ټاک باندې غیر اخلاقی او د بی حیايي مواد خورول کیږي او د نوټیس تلاري ټیک ټاک ته ویل سوی چې هیواد د قانون تر مخه دی د قانون او اخلاقیاتو په حدود کې مواد خورولو اجازه ورکړي سي. د پاکستان د تحریک انصاف د کابینې لاړخه روان کال د فروری په میاشت کې د سوشل میډیا ریګولیټ کولو لپاره نوې قانون منځوري هم ورکړې سوی و چې تر مخه سوشل میډیا کمپنۍ پاکستانی اتورټیز لاړخه د اعتراض وړ مواد په سمدستي توګه لري کولو او د پاکستانی وګړو د سوشل میډیا اکاونټس په اړه سرکاري ادارو ته معلومات ورکولو پابند کړې سوی و. په هیواد کې روایتي ټي وي چینلې او مطبوعات د وړاندې څخه د بندیزونو سره مخ دي. د حکومت او فوج یا عدلی په اړه خپل رائے څرګندونه کوونکې یا خود مطبوعات څخه وستل سوی یا حکومت او امنیتي ادارو لاړخه د فشار سره مخ دي، چې له سببه اکثره دغه خلک ټولنیز رسنۍ خپل د رائے د څرګندونې لپاره کاروي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د ای پی ایس شهدا فورم صدر فضل خان اډوکیټ باندې پرون د شوی برید مقدمه لیکل شوې او پلټنې شروع شوې دي، خو فضل خان وایس اف امریکا ډیبو ته وایي برید کوونکي دې زر تر زره گرفتار کړي شي او حکومت دې دته تحفظ ورکړي. دغه شان دړکې د غورځنګ نورو یو شمېر غړو ته هم ورکول شوې چې پکې ډاکټر سید عالم مسید هم شامل دي. نوموړی وایي نه پوهېږي چې څوک اولې دوی په نخښه کول غواړي. نور حالیه د سیمینا د وایس اف امریکا ډیوا خبریال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
فضل خان ډیوا توای پرون د ورځ رڼا د خلکو غنی غونی ځای کې دوه موټر سایکل سوار زما د گاډی نه مخ کې شول، تماچې راو باسل او زما په گاډی نه تر سر ډز شروع کړي. وای نه ډز را باندې وکړي خو خدای ساتلم. زیاته کړه زما هیڅ چا سره ذاتی دښمنی یا لانجه نشته او غختنه کوي چا چې په ما حمله کړي دا غي د گرفتار کړي شي او حکومت ته ماته تحفظ راکړي.
ملزمان او مجرمان کلم کلا ګرځي دا ټول خارچ دی د پوار د وارن ټیرر په نوم باندې فرنٹ لائن کې پروت دی. د دنیا پولیس ته سی سی ټی ډی دا ایجنسیانې دي کیمرې لګېدلې دي. زه غواړم چې زما دا چې چا ما باندې حمله کړې ده دا د فورن مخکې گرفتار شي، دي ته د سخت نه سخت سزا ورشي، ما ته د سکیورټی پرووایډ کی کني زما قاتل داري اصل.
زیاته کړه زب آرمی پبلک سکول په خبر کې د خپل وجل شوی زوی صاحبزاده عمر خان او نور ماشومان لپاره د انصاف غوښتنې غږ پورته کوم او دغه شان د پښتنو آئینی او قانوني حقوقو لپاره بخپل سولې مبارزه جاری ساتم. فضل خان وای پولیسو په لټنې شروع کړې دي او زه ته مطمئن یم او که برید کوونکي مې مخامخ شول نو زه به وپېژنم. بل پلو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ نور یو شمیر غړو ته هم نامعلومه تنان په ټلیفون دړکې ورکوي چې پکې د دغه تنظیم ډاکټر سید عالم مسید هم شامل دی او دی وایي 13 میاشت زه هم لږ سکې د هدفي برید نه بچ شوم ځکه چې د ګاډي شیشې مې تورې کړې وې. وایي نه پوهیږو چې څوک او ولې مونږ په نخښه کول غواړي.
کیس کې زمونږ په کیس کې پولیس د خو زمونږ سره ګلان نشته نو اخر دا سوک دي چې مونږ ته سکیورټی ګارد نه راکړي. دا سوک دي چې مونږ په سلګې دي لیدي. دا سوک دي چې به غیر به نمبر پلیټ به نمبر پلیټا په فیسیکس کې ګاډي چلی یا پټنډا کوي کې موټر سایکل باندې ډز کوي او د دې سوک سره نه وای د دې اسلام سوک نه ویني د دې بغیر نمبر پلیټا ګاډي نه ویني د دې تور شیشې چې پاکې د نه هیڅ ځان شي کتلې
بل پلو ته د پښتون تحفظ موومنٹ فعالین پیښور پریس کلب نه بهر راغونډ شوي او احتجاجي مظاهره کوله. په فضل خان ایډوکیټ برید غندلو او د برید کوونکو زر تر زره د نیولو غوښتنه یې کوله. باید وایو فضل خان ایډوکیټ د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویان احسان الله احسان د گرفتارۍ نه پس پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن جمع کړو او یره پکې خودلې و چې حکومت کې دیش احسان الله احسان ته معافي ورکړي. حکومتي وکیلانو عدالت ته ډاډ ورکړو چې حکومت دا سې کما اراده نه لري او هم د دغه پیښې د پلټنو لپاره چې کوم جوډیشل کمیشن جوړ شوی و هغې د روانې میاشتې په 10 تاریخ راپور سپریم کورټ ته لیږلی دی. خو د وژل شوو ماشومانو میندې پلاران غوښتنه کوي چې راپور د عامو خلکو لپاره خپور کړی شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان د پوزي عدالتونو لخوا د تراکره په تور سزا شوی سده پاسه یو سل شل تنانو په کیسونو کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس ناصر محفوظ د قضیه د اوریدنې په مهال د دفاع وزارت ته په یو میاشت کې د دغو مقدمو ریکارډ جمع کولو مهلت ورکړي. د وکیلانو د وینا تر مخه عدالت ویلي که چېرې متعلقه ریکارډ په ټاکلې شوې موده کې جمع نکړی شو نو د کیس په سر د ورځې په حساب سره به 10,000 روپۍ جرمانه لګول کیږي. پېښور های کورټ د یادو مقدمو اوریدنه د ستمبر د میاشتې 8 منټې پورې ځنډولې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د وایس آف امریکا ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تور سزا شوي تنانو د کیسونو اوریدنې په اړه د پېښور های کورټ ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی ویډیو ته ویل چې د ځینې کیسونو د ریکارډ د نشوالي له امله د کیس د اوریدنې نیټه بدله کړې شوه.
تقریبا 122 کیسونو سماعتو او د سماعت وخت کې چونکې دی کې ریکارډ مخکې نه وکیلانو ته پرووایډ شوی دی. نامعزز عدالت ته 50 کیسونو ریکارډ وی چې موږ ځان سره روړ دی او نن به هینډ اوور کوو. د دې وجه نه غیر جن شو سماعت او د 9 میاشتې 8 تاریخ پکې وټاکلی شو او عدالت پکې دا وکوي چې رکو بیا یو میاشت تاسو ریکارډ سبمیټ نه کړو بیا به یو میاشت پس پر ډے پر کیس 10,000 روپۍ تاسو باندې کاسټ لګي حکومت خزانه ته به جمع کیږي.
د پېښور های کورټ وکیلان وایي چې د ترهګرۍ په تور سزا شوي د غتنانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د 15 کالو نه تر عمر قید پورې او ځینو ته پکې د مرګ سزاګانې هم اورولې شوې دي. یاد دیوی کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروسته کال 2015 کې پارلمان 21 آئینی ترمیم منظور کړو او په ترهګرو یې پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو منظوري ورکړه. لدې وړاندې د پاکستان پوځي عدالتونو ته د پاکستان آرمی اکټ 1952 لاندې یوازې د پوځي اهلکارو د جرمونو اوریدو اختیار ترلاسه وو. د دغه کیسونو په اړه د پېښور های کورټ یو بل وکیل سجید خان آفریدی ویډیو ته ویل د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوي دغه تنانو ته د پاکستان د آئین د 10مې مادې مطابق په یادو عدالتونو کې د اپیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې های کورټ ته رجوع کړی.
په دې خبرې باندې راغلی دي چې را یو خو رائټ آف کراس ایگزامینیشن نه دی ورکړل شوی چې را دو کم گواهان دی هغه باندې جره وکی بل ورته دا رائټ نه دی ملاو شوی چې د خپل خوخي وکیل پولیسي رائټ آف کونسلر چې ورته وایي هغه نه دی ورکړل شوی. بل په کې دا ویلي دي چې را په دې قانون کې چې کم دی بدنیتی ده.
یاد دی وی د رواني میاشتې په 10مې نیټه د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی 2,200 تنانو د خوشی کولو په اړه پیخور های کورٹ تفصیلی فیصله جاری کړی و. ولې تیر ورځ د پاکستان سپریم کورٹ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوي تنانو د خوشی کولو په اړه د پیخور های کورٹ دغه فیصله رد کړه. په یادو کیسونو کې د پیشي کوونکو وکیلانو په وینا د پیخور های کورٹ د پوځي عدالتونو نه سزا شوي نورو د اویاو نه سیوا د ترهګرې په تور سزا شوي تنانو سزاګانې په کال 2013 کې کلدم ګرځولې وي. رستو بیا مرکزی حکومت د پیخور های کورٹ د دغه فیصلې پر ضد په سپریم کورٹ کې اپیل وکړو او سپریم کورٹ هغه فیصله لا تر دې دمه په ځای ودرولې ده. عبدالرزاق وی ویډیو پیخور.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په غوښتنو کې یوه غوښتنه د قبایلي ضلعو نه د ماین پاکي وه، خو د غورځنګ غړي وایي چې دغه عمل لا هم په سمه توګه نه دی ترسره شوی. او تازه مثال یې تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د زړې ګولې چودنه ده چې ماشومانو ورسره لوبې کولې او د چاودنې ښکار شوي دي. د جنوبي وزیرستان خلکو وایس آف امریکا ډیو ته ویلي دوی د روزانه په بنیاد د ماین چاودنو د پیښو سره مخ دي. دوی د خپلو علاقو زیاتره ځایونو ته د ماینونو د موجودګۍ په وجه نه ورځي. حکومتي چارواکي اکثره په مطبوعاتي کانفرنسونو کې وایي د قبایلي ضلعو زیاتره برخې د ماینونو څخه پاکې کړي دي او په ځینو سیمو کې اوس هم د ماین د پاکې عمل روان دی. نور حال د سیمې نه د یو خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
ځي خلک وایي د راه نجات نومي پوځي عملیات وروسته خپل سیمو ته واپس شوي خلک د ځمکني ماینونو ښکار کوي. د سیمې سره تعلق لرونکي وکیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل محسود دی وته ویل د راه نجات پوځي عملیات وروسته په کال 2012 کې ځي خلک خپل سیمو ته ستنېدل پیل شو او دغه پروسه په کال 2014 کې لا نوره تیزه شوه. خو ګڼ شمېر کې د خلکو واپسې سره د ځمکني ماین چاودنو پیښې هم زیاتې شوې او په تیرو څلورو کالو کې د جنوبي وزیرستان د محسودو په سیمه کې د 200 نه زیات تنان د ماینونو ښکار شوي. په دې کې زیاتره ماشومان او سپینګیری دي چې د لوبو یا روزګار په غرض د کورونو وتی او د ماینونو ښکار شوي دي.
او پاشې د میزه په څلور پنځه پلاسې په دوه سوه نه زیات د میش بچون چې کیږي دا د لرمان ښکار شول. په داسې بچون هدي په داسې بوډاګون هدي او په داسې د میزه بوډاګون چې کیږي مولي په واش په نوي دغه وي. خو چې کیږي ځناور دي ځناور خو په زړه د میزه ځناور دي چې روزنه بوغو کسا غزا کسا نیژه کسا تا روزنه ورتل. خو چې کیږي انسانون دي دا تقریبا په دوه سوه نه زیات چې کیږي دا د لرمان ښکار شوي دي.
ځي خلک وایي وړاندې به د ماینونو چاودنې زیاتره غریبو سیمو کې کېدې، خو اوس بارانونو دا ماینونه د ګڼو آبادو سیمو ته هم راوړي دي. ځي خبریال او سماجي کارکون شهریار مسعود وایي دغه سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغوی ضد پوځي عملیات شوي دي. په علاقه کې ګڼ شمېر ماینونه موندل کېږي، خو د حکومت لخوا د خلکو واپسې باوجود هم د ماین پاکنې عمل په مکمل ډول نه دی ترسره شوی.
نو دا یو داسې مسله ده چې دې باندې زمونږ هم سر نه خلاصېږي چې آیا حکومت ولې دې سیس ته دې سیس باندې غور نه کوي، دې سیس باندې خپل کوشش نه کوي. حکومت سره مشینری څه کمی ده؟ تو په دې باندې خپل چې کوم کلیئر سټانس دی، کوم صفا خبره ده، هغه مخکې ولې نه راولي؟ د خلکو د تسلۍ دپاره، د علاقې د بهترۍ لپاره خو مونږ تر اوسه داسې سنجیدګي ښکاره شوې نه ده.
د یونیسف شمیرې ښایي په ټوله نړۍ کې کلیز د 15,000 نه تر 20,000 پورې خلک د ماین چاودنو ښکار کیږي چې ژوند د لاسه ورکولو ټپي کېدو تر څنګ پکې ډېرې د ټول عمري معذورۍ ښکار شي. په پاکستان کې په دې اړه کومې تازه او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي، خو د قبایلي سیمو نه عمومي او د جنوبي وزیرستان نه په خصوصي توګه وخت په وخت د ماین چاودنو خبرونه مخې ته راځي. د پی ټی ایم غوښتنو وروسته د پاکستان عسکري چارواکو په بیلابیلو مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي د قبایلي ضلعو زیاتره برخې د ماینونو پاکې کړي او څه سیمو کې اوس هم د ماین پاکنې عمل روان دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گا
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو د قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارواکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو د پارا اټارنی جنرال په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړی. اسلام آباد های کورټ د خبریال متی الله جان د تختولو په خاطر کورټ دغه پیخي د پاکو پلټنو امر کړی، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي. او په پیښور های کورټ کې د فوزی عدالتونو لخوا سزا کړل شوی نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشواري لکبل زندبل شوی ده. دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارو صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو لپاره اټارنی جنرال په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. د پاکستان حکومت مخالفه مسلم لیگ ګوند د صدر لخوا د اپریل په میاشت کې جوړ کړی شوی ان اف سی د غړو په ضد په اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړي وو، چې په کې عدالت ته ویل شو د قومي وسیلو د ویش حق یوازې د ان اف سی سره دی، او د صدر لخوا د دغه کمیټې ټاکل یو غیر آئینی کار دی. او اسلام آباد های کورټ د خبریال متی جان د تختولو په خواست اوریدنه وکړه. په دې مقادله تویل شوی چې خبریال د تختولو وروسته بیا تخپل کور ته رسیدلی دی. های کورټ دغه پیخي د پاپو پټنو امر کړي، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي چې په پا پایتخت اسلام آباد کې څنګه داسې پیخي کېدای شي. عدالت امر کړي چې دغه سی پیخو بندیدل پکار دي. خبریال متی الله جان چې په تاسو تختول شو د دغه پیښه په ضد دغه کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد مقدمه درج کړې و، او اسلام آباد های کورټ کې خواست هم کړې وو. په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو او مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال یعنی کال 2019 کې په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد وجلو او بریدونو یو نوې پیښه رپورت شوې وي. د یاد تنظیم مشر اقبال خټک وایي چې د کال 2002 نه را په دې خوا په پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوي، او په دغه وجنو کې تر اوسه پورې یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوي. او په خبره ای کوټ د فوزی عدالتونو لخوا سزا کړل شوي نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکبل زندبلې ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. های کورټ حکومتي استازو ته په دغه مقدمو کې د سزا شو کسانو د ریکارډ وړاندې کولو امر کړي، او خبرداري ورکړي ک بلې پیښېلې ریکارډ عدالت ته وړاندې نکړو نو د یوې مقدمه په سر به په 1000 روپۍ جرمانه لګي. د پیښور های کورټ د رواني میاشتې په 10 نیټه د پوزي عدالتونو لخوا د سزا شوی 169 کسانو د خوشي کولو امر کړي وو، خو سپریم کورټ د حکومت په اپیل دغه فیصله ځنډولې و. په پاکستان کې د ملو شو کسانو شمیره 15015 یا تر رسیدلې، او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره 2,85,000 زیاته شوې ده. چارواکي وایي په دې کې 2,00,000 تنه زده ناروغان بیرته روغ شوي دي. او افغان صدارتي مانای ارګ وایي طالبان او امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې د یو خبري غونډې په وخت ویلي طالبان د تاو تریخوالی نه لاس نه دی اخیسته، او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. او افغان چارواکي وایي افغان پیغلی قمرګل هغه طالبان وجلی چا چې په کور برید کړی او مور او پلار یې ورله وجلی وو. اف پی خبری اداره وایي تیره هفته دغه پیښه د افغانستان په غور ولایت کې را مخته شوې وه. او د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلي خکاری چې د کورونا وایرس وبا د خکیدونه وړاندې ډیره خراب شي. نوموړي د اپریل د میاشتې وروسته په لومړي ځل د کورونا په اړه د خبریالانو سره خبرې کړي. صدر ترامپ د کورونا وبا خکیدونه وړاندې د خرابېدو د خبره په داسې وخت کړي چې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د 38,000 نه په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی، او دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1,00,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. ټول دنیا کې په کورونا وایرس د ملو کسانو شمیره شپږ لکه شپږ زره ناوړېدلې او په دغه وبا د یو کروڑ پنځوس لکه نه زیات کسان اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړی دی دینه به تاسو زموږ همکار مختار خلیل خبري.
په افغانستان کې د شر شدت دراکمولو د افغان طالبانو د لوزونو باوجود په افغانانو د طالبانو حمله جاری دي. د امریکای د مرکزی کمان کمانډر جنرال کینیت میکن ز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا وخت د افغانستان د نن تود جنگ کې مرګ جوبل ورځ پزیاتی ده او دا جنگ اوس یې ډیری خونړای مرحله ته رسیدلې ده. جنرال میکن ز وی اگر که افغان طالبان په امریکانو فوجونو باندې د حملو نه کولو په خپل اصولي لوز ټینګ دي خو په افغانانو باندې د نورو وختونو په نسبت د طالبانو غزارونه ډیر زیات شوي دي. امریکا کې د افغانستان زنانه سفیر رویا رحمانی وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې طالبانو د فشار اچولو لپاره جنگ تیز کړی دی خو په دې امن نشي راتلی. د امریکای خصوصي استازي زلدی خلیلزاد چې طالبانو سره 13 فروری کې امن لوزنامه دسخت کړی ده د جنگ ټولو فریقو ته غږ کړی دی چې د جنگ نه لاس واخلي او طالبان باید چې د خپل لوز تر څنګه د افغانانو خپل منځ کې خبرو ته کینی. ماهران وایي چې طالبانو د امن لوزنامی په دې خبره عمل نه دی کړی. د ویلسن سنټر نامتو دانشور مایکل کوګلمن وایي چې طالبانو به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې شروع کولی. افغان حکومت سره به باقاعده خبرو اترو ته کیناستل خو داسې ونه شول. طالبانو نه القاعده سره د خپلو اړیکو ختمولو هم تمه کیده خو د دې هم څه علامې نه ښکاري. زما خیال دی چې دا هر څه د پریشانۍ باعث کارونه دي. مایکل کوګلمن وایس اف امریکا ته ویلي دي زه امید کوم چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې اترې به شروع شي اگر که دا په یقین سره نشم ویلې چې کله به شروع کیږي. خو مایکل کوګلمن وایي چې ما سره د ټولو نه زیاته دا ویره مل ده چې د امریکای ډیر یا ټول فوج به د خبرو اترو شروع کیدونه وړاندې افغانستان نه وزي. دې سره به د جنگ میدان د طالبانو لاس ته لاړ شي او بیا به دوی کابل حکومت سره د خبرو اترو کولو ډیر پروادار نیوي.
پاکستان مرکزی حکومت د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د ویش لپاره د مالیاتي کمیشن د جوړښت لومبه امر بیرته اخستی او د لوی سارنوال لخوا اسلام آباد های کورټ وړاندې شوی نوی امر یا نوټیفیکیشن کې د وزیر اعظم عمران خان د خزانه سلاکار حفیظ شیخ د نوم لری کولو په خلې شوی دی. حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون دغه خاص کې د اسلام آباد های کورټ نه د کمیشن د جوړښت لپاره حکومتي تګلاره او د وزیر اعظم خزانه د کمیشن غړي ټاکل غیر دستوري ګرځولو غوښتنې شوې وې. په دې قضیه کې د مسلم لیگ نواز ګون وکیل او د قانوني سملې غړي محسن شاه نواز میډیا ته ویلي دوی حکومت مجبور کړي چې د آئین په ضد پریکړو نه ډډه وکړي. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لوی اختر روستو د صوبو او مرکز ترمنځ د شخړو د هواري لپاره جوړ دستوري ادارې د شریکو ګټو شورا غونډه درابللو اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال پیر ولایت چا په دې رپورت کرا کوي.
اسلام آباد های کورټ د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملې غړي خورم دستګیر په خاص باندې د کمیشن د جوړښت په ضد د خواست اوریدنه کوله. خواست کې د عدالت څخه د کمیشن د جوړښت په حق خپل کړی شوی حکومتي تګلارو او د کمیشن کې د خزانه سلاکار شاملول غیر دستوري ګرځول غوښتنه شوی وي. د لوی سارنوال لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی نوی نوټیفیکیشن یا امر کې د خزانه سلاکار حفیظ شیخ نوم کله شوه دی. پاکستان کې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ کمیشن کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د استازیتوب لپاره د نورو صوبو غړو په ټاکلو باندې ملتپاله ګوندونو سخت احتجاج کولو. لدی وړاندې بلوچستان های کورټ هم د کمیشن د جوړښت په حق له صدر عارف علی لخوا جاری کړی شوی ډومبه امر یا نوټیفیکیشن غیر دستوري ګرځولې. د نننې اورېدنې په محل د مرکزی حکومت وکیل دا هم منلې چې حکومت په لومبنی نوټ نوټیفیکیشن باندې دوهم اندېښنې لرلې او بیا د لوی سارنوال په خواست باندې اسلام آباد های کورټ د مالیاتي کمیشن په ضد خواست غیر موثره ګرځولې دي. د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملی غړي او د کیس کې د خپل ګوند وکیل محسن شانواز رانجه ویلي دوی حکومت دستوري لار خپلولو ته مجبوره کړې دي. هغه په مرکزی حکومت باندې د مالیاتي کمیشن د لارې د صوبو حقونه شوکولو او د مرکز او صوبو ترمنځ د شخړو هواري لپاره جوړ ادارې شریکو مفادات شورا غیر فعال کولو تورونه هم لګولې دي.
اگر هم پاکستان کې آئین میں دیے گئے اداروں کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ہم وفاق کو کمزور کریں گے. ہمارے ان صوبوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے.
هغه وویل که پاکستان کې دستوري ادارو ته درناوی نه ورکول کیږي نو دې سره به نه یوازې مرکز کمزوري شي خو وړو صوبو اولس به هم د خپلو حقونو نه محرومه پاتې کیږي. محسن شانواز په خبره د وزیر اعظم عمران خان حکومت د شریکو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې پس رابللو دستوري شرط پوره کولو کې هم پاتې راغلی دی. بلخوا مرکزی حکومت د لوی اختر نه پس د شریکو مفاداتو شورا غونډه رابللو پریکړه کړې ده. مرکزی حکومت په دې اړه صوبو ته د راتلونکي اګست شپږمه نیټې باندې د غونډې د کولو سپارښتنه کړې. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیدونکې د شریکو ګټو شورا غونډې لپاره اته نکاتي ایجنډا هم ټاکلې شوې ده چې پکې د کرونا وایرس په ضد د ملي تګلارې سره د اطلسم دستوري بدلون وروسته د ایچ ای سي یا لوړپور زده کړو کمیشن د معاملاتو جاج باغېستلې شي. دغه سیر نومبر میاشت کال 2019 کې د شورا شوې اخیرنۍ غونډه کې شوې پریکړو عملي کېدو جاج به هم اغېستلې کیږي. د شورا غونډه په یو داسې وخت رابللې شوې چې مرکزي حکومت لخوا مالیاتي کمیشن د لارې د صوبو برخه کمولو د مرکز برخه زیاتولو په ضد ملت پاله ګوندونه سخت احتجاج کوي. د مالیاتی کمیشن او د شریکو ګټو شورا یو غړی او د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه هم د مرکزی حکومت دغه اعلان غیر دستوري بلی او د دې مخالفت کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پتہ یې دا voadynews.com. هیر یې نکړی.
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل رپورت کې وایي د مالی کال 2019 او شلم په 11 میاشتو کې د غټو کارخانو پیداوار د 10% نه زیات رقم شوی دی. د اقتصاد ماهرین وایي د حکومت لخوا په دې موده کې ټیکسونه لګول شوي وو، د روپۍ قدر راکم شوی وو، د توانایي بیې زیاتې شوې وې او په وروستو کې د کرونا وبا د راتلو سره د کارخانو په پیداوار بد اثرات پرېوتې دي. ماهرین زیاتوي هم د دې له امله په روزګارونو هم بد اثرات پرېوتې دي او زیاتوي که حکومت دې ته توجه ورنه کړه نو دا به د پاکستان په مجموعي اقتصاد نور هم بدې اغیزې پرېباسي. نور تفصیل د پخوان نه د دیو ریډیو خبريال ریاض حسین په رپورت کې راکوي.
د مردان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر ظاهر شاوایی په کارخانو خرصونه زیات شوې دي او د هغې بنیادی وجه تیر کال د سود په شرکې زیاتوالی، په کارخانو ټیکسونه او د توانایي د زیات قیمتونو نه علاوه د روپۍ د بیې د کمیدو په وجه هم خام مال ګران شوې دي. پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي په مالی کال 2019 او شل په 11 میاشتو کې د جولای نه تر مې پورې د غټو کارخانو په پیداوار کې 10.3% کمی راغلی دی. یاد اداره وایي صرف 13 میاشت مې کې د تیر کال په نسبت 3.8% پیداوار کم شوی دی. د ادارې د رپورت تر مخه د کرونا وبا له امله د مارچ د میاشتې راهیسې هم په کارخانو منفي اثرات پرېوتې دي. اداره په خپل رپورت کې وایي د ملک دننه معاینه شوی په 15 کارخانو کارخانو کې د 12 کارخانو پیداوار کم شوې دي او صرف د 3 کارخانو په پیداوار کې لږه اضافه شوې ده. د اقتصاد ماهر لحاظ لیوای په ورستو کې د کرونا وبال عمله کارخانه بند کړې شوې، خو د دې وړاندې هم حالات ډېر خنو وو، ځکه چې د روپیه د قدر د کمی په وجه برآمدات متاثر شوي او د گاونډي هیواد افغانستان سره هم تجارت اغیزمن شوې دي. دوی زیاتوي کله چې ټیکسونه زیات شي نو بیا کارخانه په مارکیټ کې مقابله نشي کولی او د هغې اثرات په پیداوار او روزګار هم پریوزي. دوی وایي که حکومت د دې لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دا به د پاکستان په اقتصاد منفي اثرات اوردوي.
اثرات چې دی وکه کوم ښکاری هغه د دې حکومت کارخانو ته د حکومت د نورو ملکونو خپل تجارتي پالیسۍ او دې ته دوام ورکړ نو بیروزګاري به نور څه واکې تجارتي زمون اهداف کوم او به هم نه حاصل کیږي. ورسره د هغې د ټول نلوي چې کوم اثرات یاد دي چې حکومت ته به د ټیکس شره چې کوم دی هغه کوم راځي، دی وکه حکومت چې کوم ټیکس اخلي کوم ته چې ان ډایرکټ ټیکس راکړي او چې کوم ډایرکټ ټیکسیشن چې کوم نظام دی نو هغه د ډایرکټ ټیکسیشن نظام چې کوم په هغه کې تر اوسه پورې هیڅ قسمه اصلاحات نه دي راوستل شوي.
تیر مالی کال 2019 او شل کې د پاکستان د قومي پرمختیا شرح منفی 0.3% ریکارډ کړی شوی ده. خو نړیواله مالیاتي اداره IMF وایي روان مالی کال 2021 کې د اقتصادي ترقی امید شته. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د کرونا وبا د اثراتو د کمولو لپاره په مجموعي توګه 2,200 ارب روپۍ اعلان کړي دي چې پکې د کارخانو او زراعتو لپاره هم مرستې ورکړي شوي. د پاکستان د مرکزي بینک سټیټ بینک آف پاکستان لخوا سوداګرو ته قرضونه د یو کال لپاره ځنډولې شوي او د سود شرح هم 6.5% راکمه کړې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
کوئټه چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال مشر بدرالدین کاکړ ویلی د پاکستان لخوا د افغانستان سره د پولو خلاصولو په اړه پریکړه پکار دی. د زیاتوی چې پاکستان د امنیت ځنې اندېښنې لري، خو په دې اړه داسې ګامونه پورته کړل کېدی شي چې امنیت هم یقیني کړل شي او تجارت کې د ستونزو په ځای پرمختګ رامخته شي. د بدرالدین کاکړ د افغانستان سره د چمن د پولې د تړلو او د تجارت په اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیو خبريال حمید سمسور په دې مرکه کې وړاندې کوي.
پر دې ټیم د بارډر بند دي چې یو خاطر د کووېډ 19 په وجه د خلکو آلریډي معاشي حالت چې ډیر خراب دي. په بلوچستان کې دا ټیم د غربت د شرح چې ده دا کم سه کم 50-80% ده، او 50-80% په کومه صوبه کې د غربت شرح یې نو تا خپل اندازو کلته په د خلکو معاشي حالات څنګه یې. نو د معاشي حالات د بربادي اغلو دا وجه په خپل ځای موجود و دلته د بارډر د بندیز مسلیم رااله. نو په هغه کې دا زموږ د افغانستان رونه هم په دې کې سخت متاثر دي چې د لپاره به غټه منډي ولا پاکستان چې د خپل فرش پرودل ترسته ول داغه تر چون کې دا بزنس چې دا دواړو د خواسه یو بل ته وصوله ترکه دا کاروبار وکیش داغه تر چې افغان ترانزیت ټریډ کوم مالونه روان دا غم ډیر له مسته ده. تر هغه څه چې باید لوی خبره داد زموږ چې کوم د دغه د زموږ چې کوم انډستریال لاین دي چې کوم خپل فینیش ګودز تیاری افغانستان ته ایکسپورت کول هغه ټوله کټوله ولاړ ته دې سره بیا زموږ د پاکستان کې د سرویس بیسډ انډستری چې موږ ورته وایي چې پاکي موږ خدمات ورکو د خدماتو کم سي متلکا انډستری د پدې کې زموږ 30% اکونومي چې دا غغه ده. لاري ډرایور سمو سي ستاتر هوټل ستاتر پمپ ستاتر کلیرینګ ایجنټ ستاتر بانک دا تمام انوالمنت چې د مختلف سېکټرز غدي د مختلف انډستریز غدي دا که تمام ولاړ دي. د خلکو ژوند کم چې معیار هغه د کووډ 19 نه بعد د مسلې په په بلوچستان باندې ډېر لوی درانه اثرات شوی.
کچیر دا بارډر د غرنګ بند وي کوم خلکو روزګار تړل شوی دی هغه خو به روزګار و هغه ټول ته روزګار ورکول د حکومت په واسطه دي.
موږ چې کووډ 19 راغلی زموږ په اکونومي کې دونه سکت نسته چې موږ د کووډ 19 چې په کم د دنیا چې کم د کووډ 19 سره خپل عام خلکو د پاره کم کارونه کول چې موږ هغه نس کوله. زموږ غوښتنه دا ده چې ستره مخکې د بارډر بهاله په ناست باندې په چې د خلکو د علاقې غربت کووډ 19 ستا د نزدې حالات سره را دي دا ګردو شاند چې سړی وګوري د حقیقت پر نظر د بارډر په بالا باندې فیصله وسی په هغه کې چې سرکار کې مغشتنې دي چې د لا ان آرډر مس خبره کوي یا بل دا هم مسله چې داسې لار درمیانی لار جوړ سي چې کم سه کم د دې بارډر سره وابسته روزګار ده چونکی پر بل سایډ باندې تورخم خلاص دي غلام خان خلاص دي نو زموږ و خلکو ته د دې لوی مسله د بلوچستان و خلکو ته چې کم روزګار د ته ملاوي دي د سرویس بیس انډستری یا د بارډر سره متعلق کم کاروبارونو هغه خراب سود د صوبې سره زیاتی ده
بادینی بارډر دا ویل کجی چې هغه خلاصوي حکومت و دې تاسو په کم نظر ګور
په دې سوچ باندې کار کوو چې د وطن پر هر هړخ باندې چې چیري بیروزګاری ده چې خلکو ته روزګار ملاوسي هغه روزګار د پاره بادینی بارډر به ډیر لوی وسیله بم جوړسي چې پر کم بیلټ باندې د ژوب ډیویژن کې کدا بارډر ان شاء الله ژر تر ژر به خلاصي د دې بارډر خدمت غوښتنه ده دا چې کوم افغان ترانزیت ټریډ سي دي که سبا گوادر پورت دې د پاره دی دای لوکیټ کړی دي چې افغان ترانزیت ټریډ بغیر پر بارډر پورت باندې نو کدا روټ سره اپریشنل سي چې کوم زمر شي کوم فلوز مر دا بارډر نسی برداشت ولی الټرنیټ فلو د پاره به یو بارډر ته تر ملاوسی بل تر دې لوی غټه دا چې ساوت سنټرل ایشیا د پاره دا روټ شي ډیر شارټ پریوسی او کابل ته دا روټ شي 100 کیلومتر شارټ دی نو چې کوم منډي د افغانستان غ چې زمر د ایکسپورت پر رینج کې نه ور روانه چې دا غي فیزیبیلیټی نه جوړه دا غي فیزیبیلیټی جوړه دنګ بم شروع سي
ډیر مننه وایس اف امریکا سره خبر
امریکای صدر ډونالد ټرمپ د نهه یا سه‌شنبه پر ورځ په سپین باندې کې د کرونا وبا په اړه د حال ورکول په وخت ویلي دا ښکاري چې کرونا وبا د خکېدو نه وړاندې ډیره خراب شي نوموړي د ماسک پاچولو ډیر زور راوړي بل خو امریکا کې د یونا بل د لګیدونکو د ناروغو د مخنیوي ادارې تحقیق کوونکو ویلي چې ورته معلومه شوې ده ځینې ریاستونو کې د کرونا وبا نه د ځپلو خلکو شمیرې د سرکاري شمیرو نه تر 40% زیاتې دي یورپین یونین پرون په خړو هوادونو کې د کرونا وبا نه د زیانمن شوي اقتصاد په ځای کولو کې د مرستو لپاره د 855 بلیون ډالرو په امدادي پیکیج رضا شوی دی په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر په رپورت کې وړاندې کړي
د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په راتلونکي وخت کې د کرونا وبا خرابېدو په اړه بیان ترڅنګ د امریکا په نیویارک ښار سویلي فلوریدا میزوري او غربي ریاستونو یوټا او واشنگتن کې یو مطالعه یا تحقیق ښایي چې د کرونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیرې د اصل شمیرونو تر 2% نه تر 14% پورې زیاتې دي د جانز هاپکنز په هنتون شمیرو تر مخه په امریکا کې پرون د نهه پورز د 500 ریاستونو او د امریکا د واک لاندې ځنو قانوني سیمو څخه په یو ورځ کې 15,500 نوي کیسونو رپورت شوې دي او په ټول هیواد کې کرونا وایرس یو زرو 28 کسان وجلی دي صدر ډانلډ ټرمپ پرون په وایټ هاوس کې د کرونا وبا پاړه امریکایي ولستا د تازه صورتحال تیرولو په وخت په خلکو زور وروړی دی چې ماسکونه دی اچوي ځکه چې ماسکونه اچول د کرونا وبا په مخنیوي کې ډیر مهم دی په دغه مهال هغه د خپل جیب نه ماسک وروغوستلو ښکارې کړ او وی ویل دی په خپل هم ماسک استعمالوي د جاما انټرنل میډیسن نومي ادارې په ویبپاڼه خپور شوی یو رپورت نه څرګنده شوی دی چې په امریکا کې د کرونا کیسونو په اړه تحقیق ښایي چې کومو ریاستونو کې کیسونه زیات دي هلته سرکاري شمیرې کمی ښودلې کیږي خو په حقیقت کې دا شمیرې ډېرې دي دغه مطالعه کې مثال ورکړی شوی دی چې میزور ریاست کې اصل شمیرې د ښودلو شو اندازونه 14% او په یوټا ریاست کې 2% زیاتې دي دغه مطالعه دا هم ښایي چې تر 40% پورې خلک داسې دي چې د کرونا وایرس علامتونه پکې نخکاری یا کم دي خو دوی لګیا دي وایرس خوروي په امریکا کې د کرونا وایرس په اړه چې دغه رپورټونه را روان دي په وایټ هاوس کې د کانګرس د غړو د صدر ټرمپ سره یو ملاقات هم شوی دی چې پکې امریکایانو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره په یو بل مالی پیکیج خبرې اترې شوې دي د امریکا حکومت څو میاشتې وړاندې هم امریکایانو ته د 3 ټریلیون ډالرو د مرستو یو پیکیج ورکړی و په باقی نړۍ کې د کرونا وبا په اړه وروستۍ حال دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې د اقتصادي مرکزونو احتیاط سره پرانستلو ترڅنګ یورپي یونین د غړو هیوادونو اقتصاد ته مرستې ورکولو په خاطر د 855 ارب ډالرو یو فنډ منظور کړی دی د دغه فنډ دلاندې به په اقتصادي توګه تر ټولو زیات اغیزمنه هیوادونو ته قرضې او ګرانټونه ورکړي کیږي نن د شورو پورس په نړۍ کې امریکانه ورسته په هندستان کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه وو ډیر زره وو سوا او سریر رپورت شوې دي. په هندستان کې د ټولو اغیزمن شو کسانو شمیره 200,000 ته نږدې شوې ده. هند دا وخت په نړۍ کې د برازیل نه ورسته دریم نمبر هیواد دی چې زیات کیسونه پکې رپورت کیږي. په هندستان کې د کرونا نه د مړو کسانو شمیر یو کم 150,000 ته نږدې شوې دي. هانګ کانګ د کرونا وبا مخنیوي په خاطر سخت قانون پزې کړی دی او حکومت په خلکو غږ کړی دی چې په اولسي ځایونو او ودانو دننه کې دي ماسکونه لازم اچوي او که څوک یې خلاف ورزي کوي نو 650 امریکایي ډالر جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځنګلاتو د ختمولو خلاف مدني ټولنې احتجاج کړی. د مدني ټولنې غړي ډاکټر جواد همایون احتجاج کوونکو ته په وینا کې تور لګولی چې سیمه کې د ځنګلونو غیر قانوني کټای کې د ځنګلاتو محکمه هم د مافیا سره ملګری ده. د ځنګلاتو محکمې دغه تورونه رد کړي او ویلي دوی د ځنګلونو د تحفظ لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. نور حال یې د سوات نه د یو خبریال فیض ظفر په دې رپورٹ کې راکوي.
سوات کی سیول سوسایټی یا مدنی ټولنې ځنګلو کې د ونې وهلو په ضد ونه بچ کړی په نوم مهم شروع کړی دی. د دې مهم کې د مدنی ټولنې تنانو په نشاط چوک بنګور کې احتجاجي غونډه وکړه. غونډه کې شریک ډاکټر جواد ډوبزوای چې سوات کې هر ورځ په سونو ونې وهله کیږي.
د ماحولیت چې کوم پوهان دي خو دا خبره کوي چې په سوات کې چې کوم قیمتي ونې دل دي درځړه دا غیر روزانه د 200 زیاتې ونې چې کوم دی کټکیږي او یو ونه چې دا اوسطن سلسله پر چې کوم دی غور کوي وس دا ونې چې کټکیږي نو په دې کې سرکاري خلک او سیاسي خلک چې کوم دی هغه ملوث دي او د روزانه په بنیاد باندې ونې چې کوم دی په بے دردی باندې کټکی کفرس کا منګ ځوانانو د سوات سیول سوسایټي په دې خبره باندې په سخت ټکو کې د دې غندنه ونه کړل او موږ مخکې را نغلو نو ډېر زر د چ سوات چې کوم دی څنګه چې هغه د نور نعمتونو نه محروم شوی دی د نعمت ته هم ډېر زر محروم شي.
د احتجاجي غونډه کې بینري او کارډونه نیولې شو چې پرې دا ونو بچ ساتلو ناری لیکلې شوې. غونډې ته راغلی همایون فراز وای چې د سوات په ټولو ځنګلو کې ونې وهل کیږي.
داسې یو ځای نشته کو هغه ملم جبدا کو مانکیال دی کو نورې علاقې دي چې په هغې کې ونه محفوظ پاتې شوې. اوس د سټیټ ذمواري دا ده کو هغه غواړي نو خپل ریټ چې دی هغه په هر حال قائم کولی شي خو د ښکاري داسې چې د دې کې د بیوروکراسي نه واخله او پالیټیکل فیګرس چې دی هغه ټول شامل دي.
غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر خالد محمود تور ولګو چې سوات کې په ونو وهلو کې صوبایي حکومت او ځایي انتظامیه ککړه ده.
نن دلته موږ ته په دې پښتونخوا وطن کې موږ د دواوري ضرورت دی. نن د ونې د یو کټ کېدو سره دلته زموږ په ماحول باندې ډېر بوره اثرات بد اثرات پرې باسره کېږي. زه په دې خبره باندې حیران یم چې د کالام د اوترور د اوشو د خوا اوشاو چې څومره ځنګلات دي د دې موجوده حکومت په سرپرستۍ کې د غیبې درې کټای وشوه.
په دې حق له موږ د ځنګلو د محکمې مشر یا د ډي اف او سره رابطه وکړه نو هغه دا تورونه رد کړل او ویل چې د سوال کې د هغوی د محکمې تنان د ځنګلو حفاظت کوي او کوم خلک چې ونې وهي د هغوی خلاف د قانون مطابق سخت ګامونه پورته کوي. اوریدونکو ته وریاست کړم چې د مرکن ډویژن زوړ کمشنر ریاض محسود د ونو وهونکو په حق لا په یو کمیټه کې په خپل رپورټ کې د ځنګلو د محکمې 2 تنان چې افسران په کې هم شامل وو باندې ونې وهل تنان سره میلاو ګرځولي وو. رپورټ کې ویلي وو چې د دې تنانو خلاف دې کاروایی وکړل شي او د دې رپورټ وروسته د ځنګلو د محکمې سیکرټري د ټول 2 تنان معطل کړی وو. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډوا سوات.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.